پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي کلین غونډه نن د حکومتي مشرانو تر څنګ د سیاسي اپوزیسیون او ګڼو سیاسي ډلو د استازو په ګډون د لویې جرګې په تالار کې منزل کیږي. د کرکټ د شپږیزې د لړۍ فاینل لوبه هم پیل شوې ده. دې لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل. دا خپرونه د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو اونیس پروګرام هم خپریږي، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلو روانه ده. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی دغه هیواد ته له داخلېدو منع کړ. د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. محمد اشرف غنی دا خبره شیبه مخکې په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راځي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې د تلیا میزان پر شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډه په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرني ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل سو. د کندهار ولایت دغه وژل سوي امنیه قمندان له کلونو په دې ولایت کې د مخالفانو ډیری حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه درلوده. د پرسن اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه ګڼلې ده. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزه لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د وزیرزی مساینه کاتالانو ډله د پړانګان بندې امیر شمارانو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کولا شپږیزه پایلوبې ته ډیر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بندې امیر شمارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په دریو منډو ماتې ورکړه. سیالۍ د تلې پر پنځلسمه پیل سوي چې په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایه رئیس نن ویلي چې سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شو ول سو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سوی دی. بټلر ویلي چې ورته ویل سوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوعه لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه رئیس جویل سایمون د سټیفن بټلر اخراج ګنګسوونکی اقدام او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېړه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سوچ کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې ویلي په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې قطر تا پرواز وکړي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله. فرانسه او دوه نور هیوادونه وایي د بالکان د لویدیز هیوادونه لا په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره لازم چمتووالی نه لري. د فنلند صدر اعظم انتی رینی نن سهار وویل پایلې ته نه یو رسېدلي او هیله من یو چې پر یوه توافق د صلاح کېدو امکان موجود وي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو د دویمې او وروستۍ ورځې په درشل کې په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا پر غړیتوب بحثونه لا هم ګونګ ښکاري. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل سو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې 144 د ارمنستان په پلوي رای ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه و چې په سری ډول د اړتیا وړ رایې واخیستې. څو د ختیځ اروپا په شورا کې دوه نوي څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونتوانی چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د ختیځ اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، دا اقدام شی چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې. انډونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبي کوریا د آسیا پاسیفیک په حوزه کې څلور څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغلی دی.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د جنرال عبدالرزاق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې د دولتي چارواکو او د اپوزیسیون د استازو په ګډون روانه ده. ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې په خپله وینا کې جنرال رازق د افغانستان رښتینی بچی اوباله.
جنرال عبدالرزاق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید سو.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند د زړه بوږنوونکي حالات په اړه اندېښنه ښیي.
ګډو سو سره مخ کې هغه صحي بخش دی او هغه د څښاکو بودي او هغه د تعلیم کوچیانو سره ستونزې لري او ورسره لاسه ګرېوان دي.
د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه د بند امیر او مس عیناک د لوبډالو ترمنځ پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په یو قضیه کې په نړیوال تور لیست کې شامل شوی او په بل قضیه کې به نن برخلیک معلوم شي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ایم په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د جنرال عبدالرزاق تلین غونډه د لویې جرګې په تالار کې روانه ده. په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت چارواکي او همداراز د اپوزیسیون استازی ګډون لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیا ساپی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. ناجیه، ولسمشر اشرف غنی خپله وینا واوروله، نور ویناوال هم وو که یوازې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې وینا کوي، او د ولسمشر غنی یا د دغې ټولې غونډې عمومي پیغام د جنرال عبدالرزاق د تلین په مناسبت څه و؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسې هم یادونه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر یو شمېر نوماندانو، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جنرال عبدالرزاق کورنۍ، په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو د چارواکو د ګډون سربیره د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی. شیبه مخکې افغان ولسمشر هم وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې جنرال عبدالرزاق اسکزی د دښمنانو د یوې لویې دسې ښکار شو. نوموړي وړاندې وویل
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید سو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه په ټاکنو او سولې متمرکزه وویل چې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ امنیت خوندي کړي. همدارنګه د سولې په برخه کې وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده او حکومت به د سولې د ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي. ښاغلی غنی د سولې په برخه کې داسې وویل:
حضار گرامی، مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت است و با تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. صلح همیشه اولویت من به حیث رئیس جمهور کشور بوده است. صلح خواست اصلی مردم ماست و حکومت افغانستان به تحقق آن متحد است.
دا غونډه اوس هم روانه ده. دا محل د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وینا کوي. د یادونې ده چې د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د ولسي جرګې له انتخاباتو دو ورځې مخکې د میزان په 26مه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نومان عبدالجبار قهرمان هم د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې وژل شوی و. د کندهار ولایت دغه وژل شوی امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې وې. له دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دې پېښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعاوې رد کړي دي. چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې د قضیې تحقیقاتو په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو تر دې د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې د جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین غونډه همدا شیبه د لوی جرګې په تالار کې په کابل کې روانه ده. او ولسمشر اشرف غنی وینا کړې ده او نور ویناوال به هم خپلې ویناوې واوروي. جنرال عبدالرزاق د افغانستان د وروستیو شلو کلونو له هغو مشهورو څېرې څخه و چې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه وسلواله حمله کې پنخه شو او مړینې په افغانستان کې خورا زیات خبرګونونه هم د عامو خلکو لخوا او هم د سیاسي تنظیمونو او ډلو لخوا وپارول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو نور موضوعات ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې او ورشوګانې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د کوچیانو د لومړنیو حقونو د تامین زمینه برابره کړي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدی وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کابو دوی لسیزې کېږي چې کوچیانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچیان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړی سر کې ځای ولري. سامي په دې اړه وویل،
اورین اساسي افغانستان دولت مکلف دانسته تا دولت زمینه ایرانی خدمات سیهی رایگان است مهیا بسازه و در این حال زمینه آموزش و پرورش.
په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربولک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي، او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندویو بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20,000 کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لازادای رادیو غرمنه خبری مجله اوری. نن د شپږیزې د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه همداشه به روانه ده. د پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ ده. د مسایناک د لوبډلې مشر محمد نبی ده او راشد خان د بند امیر د لوبډلې مشر ده. دا لوبه همداشه به د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې روانه ده. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په همدې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟ فاینل لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ؟
منډ جوړولو بلنه ورکړه، بیٹنگ کوي او بالنگ کوي، تر دې دمه تاسو پای ته رسیدلی دي. د بنجامین دوا لوبغاړي مهمې وکټې چې یو راشد خان او بل هم جاوید احمدي چې تر دې پرې حساب کې دوی رسیدلی دي. د مونډ شمیر له ازیا او اوخته دي لوبلا جریان لري. لکه څنګه چې تاسو ویل، وړاندې دا کابل د افغانستان د کرکټ بورډ په لوبغالي کې روانه ده. ډېر زیات مینوال د تنه خلاف، ډیر زیات مینوال نن د دې پایلو بلیدلو سره غری دي چې کشمیر زرګونه ترسیږي. په لومړي ځل باندې تکل سره د کرکټ بورډ په دې لوبغالي کې د خزو مینوال او د مرمنو ګډون، د جنګونو ګډون د پام وړ دي. د دې لوبي لیدلو ته راغلي دي او لوبل نږدې نه ننداره کوي او د خپل خاص لوبله تشویقي. دا د شپږیزي لیگ شپږم پړاو دی چې نن یې پایلو به تر سره کیږي. له دې نه وړاندې بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو کلونو کې سپین نور چې دوه ځل سپین غر د دې سیالیو پایلو به ګټلې، یو ځل مسایناک، یو ځل هم بند امیر او یو ځل د کابل بازانو. تکل سے لوبغاړو باندې بحث کو کاته هم تاسو وړاندې د دواړو لوبډلو لوبډل مشران اوریدونکو ته پاړه تاسو معلومات ورکړل. د مسایناک لوبډل مشر محمد نبی، افغانستان د ملي لوبډل پخوانی لوبډل مشر، او همداشان د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان چې اوس د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشري هم کوي. دا لوبډل مشران دي. د دې تر څنګ په بند امیر کې د افغانستان د ملي لوبډلې بل خپل لوبغاړی مجیب الرحمن زدران، همداشان جاوید احمدی، نجات مسعود، فرید ملک، ناصر جمال او ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ لوبغاړي لوبیږي چې په ټوله کې ویل کېدلی شي چې بالینګ او بیټنګ دواړه تقریبا په لیول باندې برابر دي او یو د دې ښې لوبډلې اطلاق کېدلی شي. سایناک کې د افغانستان ملي لوبډلې 30-54 یمین احمد زی او نوین الحق، دغشان شرف الدین اشرف، او د افغانستان د لوبډلې اوسنی وکټ کیپر رحمت الله ګربز هم لوبیږي. نورعلی هم د دغه لوبډلې برخه ده. سانجنات او فضل نزه چې د کورنی کرکټ ټولو کې وړه لوبغاړي دي دا لوبډلم یعنی تر پایلو به چر رسیدلی واقعا لوبډل دا د ویخي لوبډل اطلاق دی باندې کېد شي دا لوب به ډیره زیاته جالب وي تر پای به مینوال د دې لوب نه ډیر زیات فن واخلي جالب به پدې چې دوه لوبغاړي د پاکستان د کورنی کرکټ او د پاکستان د ملي لوبډلې د نور کرنو لوبډلو پکې لوبيږي نور لوبډلې په دې سیالیو کې لوبېدلې سپینغار بوس دا شرم د کابل بازان او د بلنو لوبډلې چې سره د امونې هنګادري په لومړي او دویم پړاو کې وو تر سلیو نه بهر شو تیر ورځ په یو جالبه لوبه کې بند بندیا کې فائنل ته وو په لوبه کې پوسلو کابل بازان ته په جالبه لوبه کې ماته ورکړه کته هم بندیا 225 هدف په شلو ورونو کې د شپږیزې د سیالیو تر ټولو لوړی منډې وي دا هدف ترلاسه کړو کابل بازار تقریبا 221 منډې ورته وکړې خو په څلورو منډو باندې دا سیالي وبایلله نو لوبه روان ده د لوبې تازه جزئیات ورکاو دي سره تازه جزئیات شریکو مینوال زیات راغلي دي او بل مهمه مسله دا ده چې د کابل هوا نن باراني په خیر ده نو که باران چرته د جیم اننګز ود دی لوګ د جمیل المانزه وروسته کیږي د ډوډۍ وقفه بم وی او همداشان د جمیل المانزه وقفه بم وی نو که باران چرته ونی شي نو د لو بابا په ډیر ښه شکل باندې روان وی او
بلاس ودا شي بچ موږ تاسو خبري وکړي اخري اکرام صاحب اخري سکور هم راتوي او بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو
او زه ګرونه د میډیا بس نه راو خپل د ډیر زیات شور د مینوالو لګ را بیرون سو نو د شتي د اپډیټ سکور په اړه د سیمه معلومات نه لرم خو شاید اتورونه نه اورونه په پای ته رسیدلی یو اور به بل شو شوی وي په همدغه نوی 15 نوی کې وی زیا اټکل کوم خو د دقیق لري
تیر زیات مننه
بیرونی
هم چالتا دیست زیاد شورو مونگ با اوریدون کتا ده همدی خپرونه که ده همدی لوبه ورستای حال هم ورکرو ده ازاده رادیو خبریال اکرام الله اکرامو ده افغانستان ده کرکت بورد لستودیوم نه ده شپگیز ده لری ده پای لوبه ورستای حال رکو
ازاده رادیو تغوه گونیسه او ترچول مخکزان ده افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری
پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د یوې نړیوالې ډلې سیمیز مشر ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته ولاړ شي له بلې خوا نن ټاکل شوی چې معلومیږي به چې پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر په تور لیست کې شاملیږي او که به یوازې له څاره ووځي دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شی به په سټوډیو کې راسره دی څاروان صاحب اول دا راته وویل لطفا چې په پاکستان په کوم تور لیست کې او په څه دلیل شامل شوی
تکل صاحب مننه د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې په څه خاطر د البته اوله پوښتنه خو ستاسو ده چې پاکستان په څه خاطر د نړیوالو ژورنالیستانو لوري د دوی یو مهم چارواکی خپل خاورې ته نه دی پریښی چې د هیواد ته ننوځي په دې خاطر له اعتراضونو سره مخامخ شوی دی د ژورنالیستانو د خوندیتوب د آسیایي همغږۍ د کمیټې اجرایی رئیس سټیفن باتلر غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي خو پاکستان اجازه ورنکړه د مطبوعاتو د ازادۍ د دې نړیوالې ډلې اجرایی رئیس سټیفن باتلر سره لدی چې د پاکستان ویزه درلودله خو د پاکستان د لاهور له هوایي ډګر بیرته امریکا ته ولېشل شو بټرل وویل د ته د لاهور په نړیوال هوایي ډګر کې وویل شول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ممنوع الدخول کسانو په لیست کې شامل کړی دی یعنی په تور لیست کې دی د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورت زد کړ او هغه مجبور کړ چې بیرته الوتکې ته وخیشي او د قطر دوه تروان شي
بلې او دلیل د پاکستان حکومت خودلای
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه سندي ویلي چې ولې دا کار کړی. خو د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ډلې مشر جیول سیمن وایي پاکستانی چارواکي په دې اړه بشپړه توضیح باید ورکړي. دا هم ویل که پاکستان آزادو مطبوعاتو ته ژمن وي باید د دې قضیې شفافه پلټنه وکړي.
بله، او د بل مسله کرا واخلو، پاکستان د پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو په خاطر د مالی څارنې د کاري ډلې لخوا په خړ لیست کې مخکې شامل شوی او ټاکل شوی و چې نن د دې هیواد په اړه مهمه پریکړه وشي. دا پریکړه په کوم پړاو کې ده اوس؟
پاکستان د دې پته مده څو پوشي چې آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه دي. د مالی څار دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپل 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوی دی چې دا اداره نن پریکړه وکوي چې اسلام آباد د څارنې له لیست څخه وباسي او یا د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. دا دوه هیوادونه لمخ کې څخه په تور لیست کې شامل دي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست یې شامل کړ څو پر اسلام آباد فشار راوړي چې تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییزې ادارې یا موسسې غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل وي. نو پاکستان له مخکې څخه له ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی د پانګونې په برخه کې. نن به معلومه شي چې تور لیست پاکستان لویږي او کنه. که چیرته پاکستان تور لیست ولوېدو نو له دې نظره خصوصا په پاکستان کې د پانګونې نظر به مشکلات خورا زیات شي.
ډیر زیاته مننه اسمت ساروان. قدر من اوریدونکو، په اسمت ساروان زما د همکار په راپور کې مو په پاکستان کې د دوو روانو پرمختګونو په اړه جزئیات اوریدل. یوې خوا د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د دفاع یوې نړیوالې ډلې استازي ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ولاړ شي، او له بلې خوا نن ټاکل شوی چې دا به معلومیږي چې آیا پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر یا په دې چاره کې د پاتې راتلو له کبله نړیوال تور لوست لویږي او کنه. په ننګرهار کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشټوالي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره شول. د ازادي راډیو خبریال په همدې پلمه د ننګرهار مطبعې ته ورغلی.
دا د سلکلنی دولتي مطبعې لنه څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا 20 کاله برابرې، انشاءالله 20 کاله به بالکل ماشین خو د کار نه دی. یو چاپ ماشین خو زموږ بالکل د کار وتی.
په دې نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال ده، څنګه نیمه فعال ده. کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله پلاس باندې برق باندې. چې دا ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره کومه کښې د مطبعې مشکلات خلاص.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبعه کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د اوسپنې له یو تورې کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي
عرفچنی کې خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله، چې عرفچنی کې مشکل کارم. خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بځې توضیح ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی دی، سر دغې نه چې کار کمپیوټري دی، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټري دی، بیا هم اخبار تعداد کم دی.
په 1903 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټري مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه، چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټري او عصري وسایلو سنبال شو. خو د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
د ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی. او زمون کارکون کی چې دی دا د ژوند له خطر سره مخ ته.
خلک وای د ننګرهار د دولتي مطبې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسولینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وای خصوصي مطبوع کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کیږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد محرم دي او هر ځای کې باید چاپ نشي. په افغانستان کې به پخوا اکثره تصدیو ته حکومت د کار زمینی برابرولی چې ورسره به تصدیو د خپل ځان ساتلو ترڅنګ خپلو مامورینو ته معاشونه، د برېښنا بیلونه او حکومت ته به هم یو څه عواید برابرول، خو له تیرو څو لسیزو او بیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو زیاتېدو سره دولتي تصدیو ته د حکومت پام کم شوی. نو ځکه خو اوس یادې تصدۍ په بد حالت کې او د نورو د خیر په تمه دي.
د دې خبرونې دوهمې نیمایي ته له دې راپور سره راورسېدو. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو له هغه مخکې سلیم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان ولسمشر وای د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د دشمنانو د دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبر نن د لوی جرګې په خیمه کې د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه. په کابل کې د شپږیز کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. په دې وروستۍ لوبه کې د وزیر زیم سینا کاتلان د پرنګانې باندې امیر شامارون سره مخامخ سوي دي. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلي دوه مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایی رئیس نن ویلي سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شو ولسو چې په لاهور کې هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شوی دی. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې لومړۍ ورځ په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله. ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به رحمت الله افغان د زمرای زما حق د اونیس پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې یوه ضروري یادونه. هغه دا چې د ماسپښین په 2 بجو د ازادۍ راډیو په پروګرام کې چې تر 3 بجو پورې دوام کوي، ولایت په ولایت خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي، او په نننۍ خبرونه کې د لغمان ولایت د ستونزو او مشکلاتو په اړه له چارواکو او نورو ښکېلو کسانو سره خبرې کوو. د لغمان ولی محمد آصف ننګ به هم په دې خبرونه کې حاضر وي او ستاسو پوښتنو او اندېښنو ته به ځوابونه وایي. قدرمنو اوریدونکو، د شیبه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو مرکزی سرور ته د رایو انتقال څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه بشپړه شوي او ممکن په یو څه ځنډ سره دغه پایلې اعلان شي. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده زرمینه کاکړ میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. ډیره زیاته مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړو. نو پښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، کدي انتخاباتو د رایو د شمیرلو او سرورته د ډیټا د انتقال په اړه باندې ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک
بغان صاحب. تاسو ته کاکړ صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کمیسیون په یو ډیر مهم مرحله کې قرار لري. درې مرحلې د کمیسیون لپاره ډیرې مهمې دي، چې هغه یو مرحله چمتووالی دی د ټاکنو لپاره، دوه مرحله د ټاکنو ورځ، درې مرحله د نتایجو تصفیه ویلان دی. د نتایجو د تصفیه ویلان په برخه کې موږ قرار لرو. په دې برخه کې دوه مرکزونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ډلبندۍ مرکز او ډیجیټلي سنټر دی. دا دوه مرکزونه ایجاد شو تر څو دا ټولې پاکې او ناپاکې رایې سره جدا سي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې، خیالی او حقیقی رای. او موږ وکړای سو چې هغه رای چې هغه د خلکو حقیقی رای دی، دغه فلټرونو څخه وروسته سیستم ته داخل کو. خوشبختانه په دواړو مرکزونو کې کار مخته روان دی. بدبختانه باید وای چې په عمومي سرور کې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ یو ستونزه ایجاد سول. هغه دا و چې د انټرنیټ سرعت ډیر کم و، او په وخت زمان موږ نسوی کولای چې دغه ټول معلومات د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال کو. چې بیا کمیسیون په دغه عرصه کې د ډارملو کمپنۍ د انجینرانو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړل، او دوی هم راغلل د کمیسیون مرکزی دفتر ته څو ورځې کار وکړي. اخیری دې نتیجې ته ورسېدل چې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ سرعت نور نه زیاتیږي. دا د یو تخنیکی ارزیابۍ څخه وروسته موږ ته دوی معلومات راکړل. وی ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي حل لاره دا ده چې د ایس ډي کارډ په ذریعه باندې موږ د بایومیټریکونو څخه دغه ډاټا واخلو، او بیا
یعنی که اوریدونکو لپاره لږ ساده سي، کوم چې پونه چې په ډیوایسو کې دي هغه مستقیم د کمپیوټر ته، له کمپیوټر نه بیا سرور ته انتقالیږي.
و دغه هر بایومیټریک پایه چې د لکه ټلیفون د یو پلاش خوندې ځای لري، چې دغه ځای کې بیا یو رقم میموري ځای پر ځای کیږي. موږ دې ته ایس ډي کارډ وایو. ایس ډي کارډ، دغه ایس ډي کارډ کې دغه معلومات چې په هر بایومیټری کې ستاسو دغه به په دې میموري کې کاپی کېدل، بیا به د میموري څخه عمومي سرور ته انتقالېدل. دغه لار ډیره اسانه وه، او د ډارملوک انجنیرانو ویل چې په څو محدود ورځو کې موږ کولای شو دغه ټول ډاټا د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال
کړو. تاسو خپل خبره کې یادونه وکړه چې دواړو سرورو ته د معلوماتو د انتقال پروسه په چټکه روانه ده. د فیصدي په اساس باندې ولې چې په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار باندې د لومړنۍ نتایج اعلان ته وخت پاتې ده، څومره ډیټا داخله شوې ده؟
اوس زه دغه نقطې ته راتللم. موږ غوښتل چې په دوه درې ورځو کې دغه ټول ډاټا د ایچ ډي کارډ له طریقې څخه عمومي سرور ته انتقال کوم. مګر دلته یو ډیر غټه ستونزه دا راغلل چې د یو تعداد ناظرینو د دې پروسې مخالفت وکړي. وی ویل چې دا موږ ته د منلو وړ نه ده، تر څو چې موږ ته درست قناعت را نه کړل سي، او شک او تردید پر دې پروسې باندې دوی ایجاد کوي. بیا کمیسیون رهبری، تخنیکي همکاران، دارالانشا، د ډارملو کمپنۍ انجنیران د دوی سره کښېنستل. بالاخره دوی قناعت حاصل کوي. وی ویل چې واقعیا دا پروسه شفافه ده، او دا پروسه په درست شکل باندې مخته ځي. داغه د دوی د تفاهم څخه وروسته موږ دوه ورځې مخکې دغه کار پیل کړی. دوباره بدبختانه باید وای چې په هر مرحله کې د یو تعداد ناظرین لخوا څخه شک او تردید ایجادېږي. مرحله سټاپ کوي یا درېږي. تیر ورځ هم د دارالانشا د رئیس اندیښنه دا و چې که دغه کار په دغه شیوه باندې مخته ولاړ سي چې ځینې ناظرین د ریاست جمهوری د کاندیدانو په یو جزئي نقطه باندې انتقاد کوي، بیا بسته ټوله مرحله او دغه ماموریت درې دا د دې مهمې پروسې د پاره ډیره غټه صدمه ده. نو ځکه دغه پایلو اعلان نیټې ته هم یو نو صدمه رسیږي.
محترم زرمینی، تاسو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دی، که دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې تاسو سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي، د ډلبندۍ په اساس راته ووایئ چې څومره څېړل شوي، څومره جدي دي؟
سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت حق پرست و شنونده های عزیز شما. امیدوارستم جور ساعت من باشن. به تعداد 4528 شکایت که به کمیسیون های ولایتی مجموعا مواصلت ورزیده بود، تعداد 66 شکایت فعلا هم در حال بررسی است که فردا آخرین میاد جریان های بررسی کمیسیون های ولایتی است. ان شاء الله 66 مورد دیگه هم تمام میشه. به تعداد 4362 شکایت هم تصمیم گرفته شده. به تعداد 1780 شکایت تصمیم بر رد از اونها گرفته شده و 66669 موارد هم موارد هستن که اصلاحی هستن و پیشنهاد اصلاحی صورت گرفته. در این موارد به تعداد 1817 عبده محل به بازشماری رفتن، به تعداد 77 محل باطل شدن و همچنان 54 مورد ما جرایم نقدی داشتیم و 8 مورد هم انفصال وظیفه بودن، کسانی که کارمند دولت بودن حتی در مراجع بالاتر اینا از امکانات دولتی استفاده کردن و یا هم در کمپاین های انتخاباتی حضور داشتن و یا هم در جریان روز انتخابات به نفع کاندیدان مشخص کار میکردن، اینا در مورد انفصال وظیفی از اینا تصمیم گرفته شده. و 907 موارد داریم که به نهادهای عدلی و قضایی مرفی خواهند شد، ولی به اساس از این که به تعداد 907 شکایت است ولی شاید امکان داره که 100 شکایت در مورد یک مرجع باشه، میشه تعداد از این کم شوه. و به تعداد 179 موارد استثنایی داریم که بعض موارد بود که زندگی کمیشنران ولایتی را در خطر منداخت، با اساس کمیسیون ولایتی کمیسیون مرکزی تصمیم گرفتن که این موارد استثنایی را بررسی کنن و خودشان مشخصا فیصله اخذ کنن.
کدی قرنطین پاره راته و چه د کوم محلونو د کوم مرکزونو رایت اس قرنطین کړی؟
دقیق ما بر شما گفته نمیتونم که از کدام مراکز، ولی مراکزی که مشکوک بودن و یا هم در جریان نظارت از پروسه کارمندان ما که در اونجا دیدن که باید این موارد قرنطین شه و یا هم مشکوک بودن، تعداد ناظرین در این موارد شکایت ثبت کرده بودن، این بخشا باید به بازشماری میرفت تا اطمینان حاصل میشد که واقعا در اینجا تقلب صورت نگرفته و یا هم رای های خیالی وجود نداره. و محلاتی هم که باطل شده محلاتی بوده که در روز انتخابات از طرف بخشای امنیتی و کمیسیون انتخابات اعلان شده بود که در این بخشا انتخابات صورت نمیگیره، با اساس اینی بخشا چون رای از اونها معیار برام نبود و رای از اونها قابل قبول نبود، این بخشا هم باطل شد.
تمخ کده اون وکړه چې شاوخوا 900 دست قضیه عدلی و قضایی ارګانو ته معرفي سوي دي، په دغه کې ستونزه چیرته و؟ د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو ستونزه و، کمیټي برخه کې ستونزه و، یا هم د کاندیدانو ناظرینو کې ستونزه و؟
در کل همه موارد موجود بود، در همه موارد شکایت ثبت شده بود، بعد از بررسی ها فیصله به این شد که به تعداد 907 شکایت در مورد جرایم انتخاباتی بود که این 907 شکایت از او امکان داره که 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده باشه، به اساس از این که در مورد یک مرجع امکان داره 100 شکایت به ثبت رسیده باشه. ما به اساس موضوع رو بررسی میکنیم، امکان داره که 150 شکایت یک موضوع باشه و یک شخص به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. در کل موضوعاتی را که شما ذکر کردین از همه بخشا نماینده های کاندیدا هم در اینجا حضور داشتن و مقامات بلند رتبه هم اینجا حضور داشتن، متاسفانه که اینا باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوه. ان شاء الله بعد از اینکه دوره استیناف خواهی تمام شوه، چون اکثرا مواردی که قضایی است به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه، اینا باید استیناف خواهی کنن به کمیسیون مرکزی. زمانی که جریان استیناف خواهی تمام شد، ما مشخصا معلومات کلی را که کیها را معرفی خواهد کردیم با رسانه در جریان میگذاریم.
تاسو کمیسیون ژمنده چې د لومړنۍ پایلو اعلان وړاندې دغه ټول شکایتونه وڅرل شي؟
میاد ثبت شکایت کمیسیونای ولایتی 15 روز بود که خوشبختانه فردا انشالله میادش تمام میشه روز پنج شنبه و همه ولایات بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن، جز دو ولایت که ولایت کابل که به تعداد کم از شکایاتش مانده و فکر کنم یک ولایت دیگه هم هست، دیگه کلن ولایت بررسی های خود تمام کردن. کسانی که میخواین استیناف خواهی داشته باشن در جریان 3 روز بعد از تصمیم کمیسیونای ولایتی، اینا باید استیناف خواهی کنن با کمیسیونای مرکزی و کمیسیون مرکزی باز هم 15 روز دیگه به استیناف خواهی از اینا جواب میده.
خبرسه محترم، دا چې کوم شکایتونه چرل سوی دي د شکایت انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخابات خپلواک کمیسون په جریان کې اچولې ده، یعنی هغه عدالت چې باید تامین سي، د تاسو له نظر عدالت تامین سوی ده؟
څه په دې برخه کې انتخاباتي نظام له کمیشي چې موږ تاسو بحث پر کړی دوی مهم برخه لري، چې وي د تطبیق اړخ دی، بلې د عدالت تامین. تطبیقي اړخ د اساسي قانون پر اساس د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مکلفیت او مسولیت دی. عدالت تامین هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون په دې برخه کې خپل اجرات کوي. د ټاکنو د قانون پر اساس باندې په ابتدایي پایله کې مهمه دا نه ده چې اتمن به د دوی فیصله موږ ته رسیږي او موږ به خپل ابتدایي پایله ګڼو، مګر په نهایي پایله کې مهمه ده چې د دوی فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم د دوی فیصله د امانت په شکل باندې سیستم ته داخل کی او نهایی نتایج اعلان کی. یعنی د ابتدایي نتایجو په اعلان کی په قانون کې کوم قید نسته چې اتمن به د دوی فیصله مشترسیږي، مګر په نهایی فیصله کې مهمه ده او په قانون کې قید سوی دی چې کمیسیون د انتخاباتو ترڅو چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون ټولو شکایتونو انتقادونو او انتخاباتي جرایم ته رسیدګۍ ونه کړي او خپل فیصله کمیسیون ته وانستي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایی پایلې نسي
لاندې. د قانون له مخې ګوره، د نوي قانون له مخې کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې محلونه قرنطین کوي، په پخوانیو قوانینو کې داسې ذکر شوي وو چې دوی خپلواک دي، آزاد دي، خو په نوي قانون کې دوی حق نه لري، بلکې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون به کینی ګډه پریکړه وکړي. په دغه کې تاسو سره همغږي وي، یعنی پریکړه دې تاسو په همغږي تر سره شوي؟
زه یو بل نقطې ته اشاره کوم، د دې په خاطر چې د موضوع شوازی سي. په تیرو ټاکنو کې تیری رهبری د شکایتو د کمیسیون دوی پریکړه وکړل چې د کابل ټول رای دی ابطال سي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف گیری وکړه او دغه د دوی د دغه تصمیم مخه ونیول. ولې؟ ځکه د
پاسیاسي قانون سیاسي مصلحتونو مالته موجود دی، خو د قانون موجود دی
نه. حقوقي منشا کمیسیون درلودل چې موقف گیری وکړل په 1155 ماده کې دوی کلمې راجی سوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، یو د تطبیق د انتخاباتي نظام، بل د نظارت. افغان صاحب، کچېری د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پوسی چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یا د بل ادرس څخه ټاکنیز نظام ته صدمه واردېږي، د ټاکنیز نظام حیثیت، مشروعیت او په کل کې د دې ټاکنیز نظام حقوقي اړخ ده. دلته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1155 ماده پر اساس باندې خپل د اساسي قانون پر اساس خپل موقف گیری اعلانوي. هغه مراکز چې اوس د دوی لخوا څخه قرنطین کیږي یا با شماری تزی یا تفتیش په هغه کې ترسره کیږي. تیره شپه هم د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون منشي الیاسی صاحب په طلوع کې خبرې درلودلې. د ویل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ سره دغه تفاهم ته رسیدلی دی چې موږ هم غواړو یو تعداد مراکز تفتیش کړو، خپل کمیسیون هم غواړي یو تعداد مراکز تفتیش کړي، او د شکایتونو د رسیدګۍ کمیسیون هم غواړي چې یو تعداد مراکز تفتیش شي. موږ نه غواړو چې یو مرکز یو ځل د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون په پریکړه تفتیش کو، بیا بل ځل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پریکړه باندې تفتیش کو. یعنی دوه ځله باید یو کار سرته ونه رسیږي، دوه واره باید وخت ضایع نسی. نو ځکه هغه فیصلې چې دوی کړي د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون، هغه فیصلې ټول افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری متحد دی چې هغه ټول تطبیق کړي. اما تطبیق په وخت او زمان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د برنامه مطابق، ترڅو هم موږ خپل به شماري سرته ورسو او هم د دوی تفتیش او به شماري سرته.
اغلی زمینه کاکړ، تاسو مخکې یادونه وکړه څومره محلونه تفتیش ته تللی؟
به تعداد 1817 محل به بازشماری رفته که متاسفانه بعض مشکلات اونجا وجود داشت و شکایت در این مورد ثبت شده بود که محلات باید به بازشماری بره. در قسمت حرفای حق پرست صاحب ما بگویم، در قانون تعدیل شده زمانی که تعداد از محلات کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین میکنن که باید بازشماری شوه، این محلات کمیسیون انتخابات دوباره شمارش مجدد میکنن در حضور نماینده کمیسیون شکایات و همچنان نهادهای ناظر. یعنی زمانی که محلات را که ما قرار است که بازشماری کنیم، این را کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری میکنه، ولی در اونجا نماینده های کمیسیون شکایات و همچنان نماینده های نهادهای ناظر حضور می داشته باشند.
کدی طرز عمل پاله راتوه چی؟ دلته خود دو رقم رای متصل رو، یو الکترونیکی له رای چې د ډیوایزو کې دی او بل هم په صندوقونو کې رای دی. د رای طرز عمل څه ډول بشمیرل کیږي؟
در مورد رای های بایومتریک هدف شما است؟
بله.
در طرز عمل های کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد معیار قرار گرفتن رای بایومتریک و یا هم عدم معیار قرار گرفتن رای بایومتریک چیز ذکر نشده، ولی در طرز عمل های کمیسیون انتخابات ذکر شده. اینا هم از رای بایومتریک حمایت کردن، نهادهای ناظر هم از رای بایومتریک حمایت کردن، جامعه جهانی هم حمایتشان از رای بایومتریک بود. اکثرا کاندید صاحب ها هم تصمیمشان به این است که باید رای های بایومتریک قابل قبول باشه و اکثر مردم افغانستان هم قبول کردن که باید رای بایومتریک معیار باشه به خاطر شفافیت بیشتر پروسه. خب لااقل ما از یک مرحله باید به خاطر شفافیت پروسه آغاز میکردیم. اگر رای بایومتریک معیار نمی بود، ما دوباره هم چالش های 2014 رو در پیش رو داشتیم. به اساس از اینکه ما یک پروسه شفاف داشته باشیم، عادلانه داشته باشیم، به اساس تصمیم کمیسیون انتخابات و همچنان نهادهای ناظر ما هم موقف گیری ما به این است که تنها برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم رای بایومتریک قابل قبول است.
د اخبار صاحب د موږ معلومات علامه خې ځنی بایومتریک دستگاهونه استی کارتونه ورکسوی دي که په عام اصطلاح موږ تاسو وایي میموري کارتونه ورکسوی دي د دغه دستگاهو سرنوشت په څنګه کې رای به شمیرل کیږي یا به همداسې قرنطین کیږي؟
مننه افغان صاحب، ستاسو د سوال په جواب کې ویلای سم چې کمیسیون مشخص طرز عمل لري. یو دره د یو کاندید د حق تشخیص والی دی چې هغه موږ د رای پانو پر اساس باندې کولای سو باید صندوق ته مراجعه وکړو. د یو کاندید کوم توجه سو د یو کاندید د رای د حق تثبیت او تشخیص دی. دا یوازی د رای پانو پر اساس موږ دا تشخیص کولای سو. د مثال په ډول په یو محل کې الته مهندسي سوی ده، تقلب سوی دی، رای پانی د یو کاندید د پاره یو کاندید مثلا احمد یو کاندید دی، احمد پر رای پانی کې لس رای وړی دی خو پر ریزل شیټ کې احمد ته یو رای رسیدلی او د ریزل شیټ عکس اخیستل سوی دی، انتقال سوی و بایومتریک ته. اوس که موږ د احمد کاندید د رای چې د اخیست دغه حق موږ غواړو چې تشخیص کو، موږ باید ولاړ سو دغه محل یا د مرکز با شماری کو، تفتیش کو او هغه رای پانی وګورو چې دغه رای چا ته ورکړل سوی دی. یعنی د یو کاندید د رایو د حق تشخیص د رای پانو پر اساس باندې کېدلی سي او د رایو صحت او نصحت د بایومتریک په ذریعه کولای شو. دغه دوه بحثونه ډیر مهم دي افغان صاحب. که غواړو چې یو رای صحت او نصحت معلوم کو، موږ باید بایومتریک دستگاه ته مراجعه وکړو چې آیا د مثال په ډول
مطلب دا استیکارتونه نسته
په بایومتریک. خو دغه خود دلته د مشخص طرز العمل دغه دواړو بخښو د پاره موجود دی او د میموري کارډونو د پاره یا د استیکارت د پاره کچيري د یو بایومتریک څخه استیکارت ایستل سوی دا سیمانه لري لکه ګر سره چې بایومتریک وجود نه لري، ځکه هیڅ هغه بایومتریک هیڅ ډاټا نسته. کله چې ډاټا موجود نه وي دلته مشخص طرز العمل د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون لري
صندوق ته مراجعه کیږي.
موږ شاوخوا 2000 نور بایومتریکونه هم کرندن کړي دي. هغه بایومتریکونه دي چې نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ نه دی کړی، یا جام سوی دی، یا چارج خلاص سوی دی، او یا دغه ځینې نور تخنیکی ستونزې پکې ایجاد سوی دي. د دغه بایومتریکونو د سرنوشت د ټاکلو لپاره د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون شکایتونو ته رسیدګي کمیسون چې خپل فیصلې واسطه بیا کمیسون د دوی فیصله ګوري چې آیا د دوی کوم برسیان او فیصلې چې کړې دي یا کوم د تفتیش تقاضا چې کړې ده، بشماري تقاضا چې کړې ده، د دغه مشخصو مرکزونو محلونو او بایومتریکونو په اړه دي که د نور. بل مسله د بشماري و د بشماري مدیریت او د دې ترڅنګ د بشماري دغه عملی کار چې تر سره کوي دا د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون کارمندان کوي. که څه هم فیصله به د شکایتو د کمیسیونی چې تاسو دفتیش وکړئ، بررسی وکړئ او بشماري وکړئ، مګر دغه کار انجام کول، سرته رسول، مدیریت کول دا د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون کار دی. د شکایتونو ته رسیدګي کمیسون نماینده دی او ناظر په حیث باندې دریږي او د دې پروسې څخه نظارت کوي. بل مسله چې دلته یادونه وسول د مشخص طرز العمل ده. دواړه کمیسونونه خوشبختانه په مهنګي باندې کار سرته رسي او دواړه کمیسونونه رهبری د ملي پروسې ته تعهد لري چې عدالت هم تامین سي او په زمن کې دغه ملي پروسه نهایی پایلې د خلکو د رایو پر اساس باندې اعلان سي او هغه کس د ولسمشر په حیث باندې و خلکو ته ور وپیژندل سي او اعلان سي چې هغه واقعا د افغان ملت د ارادې تمثیل.
اغلی زرمینې کاکړ، داسې اندېښنې موجودې وې، حتی راپورونه موږ درلودل، د انتخابات خپلواک کمیسون هم دا تایید کړه چې په سرور باندې حملې سوي دي، حتی څو وارې هکرانو غوښتل چې دغه ډیټا لاسرسی پیدا کی. په دې برخه کې تاسو ته کوم شکایت سوی ده د کوم کاندید لخوا یا کوم بنسټ لخوا؟
به اساس قانون انتخابات میاد ثبت شکایت روز انتخابات پیش از روز انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی و 48 ساعت بعد از روز انتخابات است و بعد از 48 ساعت هیچ شکایت قابل ثبت نمی باشه، ولی در کل بررسی هایی را که ما از حالات می داشته باشیم، حالات انتخابات، ما در پلوی از اینکه یک محکمه انتخاباتی هستیم، خود ما هم من حیث ناظر حضور می داشته باشیم، هر اون چیزی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مشاهده خود دیده باشه که مشکلات وجود داشته باشه، توصیه های به کمیسیون مستقل انتخابات داشتن در این مورد.
حق پرست کمیسیون جمنده چه محلویش سرسم چه در میزان او بیشته مده در رای لمرانی پایلیلن
چه یو تعداد ناظرین بدبختانه پرزاید دی چه دی ملی پروسی سر همکاری و که ملاتر و که او دغ نظارت و مشاهده در مشخص طرز العمل پر اساس بندی در تخنیکی ارخ پا درست شکل بانی سر تا ورسی یو شمیر ناظرین دوی آگاهی در تاکنو چخه او همدارنگ در مشخص در مشاهده او در نظارت در طرز العمل چخه نلری پر دی رو جزی مسائلو که دوی مکمل مرحله سٹاپ کهی چه دغ خپل مج وقت دلاس ورکو، یعنی موږ کولای سو چې په یو دقیقه کې د یو مکمل شخص ډاټا انتقال کو، یا په څو ثانیو کې، په یو ثانیه کې، یا په څو ثانیو کې هغه تخنیکی ارزونه چې تر سره شوې ده، یعنی په یو ورځ کې په زرګونو ډیټا موږ کولای سو د بایومیټریک څخه عمومي سرور ته انتقال کو. مګر بدبخت نه دا پروسه دونه رو روانه ده، یوازنی غټ اساسي عامل دا دی چې یو تعداد ناظرین د پروسه د ورځې په جریان کې څو ځله سټاپ کوي. موږ وخت لاسه ورکو، که چیرې په دغه منوال باندې دغه کار ادامه پیدا کړي، موږ اندېښنه لرو چې په ویشتم د میزان کېدای سي چې پایله اعلان نه کړو. اما که چیرې دغه پروسه په دغه منوال مخته ولاړ نه سي، زموږ سره ناظرین همکاري وکړي، تخنیکی همکاران شپه ورځ مصروف دي، په درې شفټه کې کار کوي، موږ مطمئن یو چې په ویشتم د میزان ابتدایي پایله اعلان
کړو. اغلی زرمینې کاکړ، انتخابات شکایتونو کمیسون خپل دی او محکمه حیثیت لري، یعنی صلاحیتونه ډیر زیات دي، لکه مخکې چې حق پرسته یادونه وکړه، ځینې ناظرین، البته د کاندیدانو ناظرین، بنسټونو ناظرین هلته راځي، یو ډول نه یو ډول مداخله کوي، یعنی دوی خپله تخنیکی برخه کې پیګینې ځان ځانته معلومات غواړي، دغه عمومي لوی ملي پروسه دري. په دې برخه کې د تاسې اقدامات څه دي؟
در کل ما نمیتونیم جلوگیری از مشاهده ناظرین کنیم، این حق از ناظرین است که باید از جریان پروسه کلا نظارت داشته باشن و نهادهای ناظر هم تا فعلا کمیسیون انتخابات نگرانی های خود با ما شریک نساختن در این مورد. ان شاء الله اگر اینا اقدام کنن نگرانی های خود شریک بسازن، کمیسیون شکایت انتخاباتی من حیث یک محکمه انتخاباتی توصیه های به نهادهای ناظر خواهد داشت که جریان بررسی های خود ادامه بدن و مشاهده داشته باشن از پروسه، ولی پروسه را به شکل پیش نه بران که خلالیت در کار کمیسیون پیدا شوه.
ادره تولی سی چې لومړنۍ پایلو اعلان وړاندې به تاسو ټول هغه شکایتونه ترستګی کړی وي؟
دقیقا به همه شکایت رسیدگی شده، به تعداد 66 شکایتی هم که بررسی نشده، ان شاء الله فردا کلا تمام میشه و به کل شکایت کمیسیون ولایتی بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن. بخش های استنافی هم که 15 روز وقت داره که کمیسیون مرکزی باید استناف خواهی از اینا رو جواب بده و تصمیم در مورد قضایای استنافی داشته باشن، ان شاء الله در جریان مدت معینه که قانون بر ما داده 15 روز میاد بخش های استنافی از درو هم رسیدگی میکنن ان شاء الله.
درستی پختانه پتوګ گمند حق پرست در تو چې په خدا سویر موجوده و چې ممکن ځین هکران، نړیوال هکران او کور دننه یا سیمیز هکران د انتخاباتو مرکزی سرور هکی، دغه ویره څومره پر ځای ده او څومره رفسه ده؟
تر ډیره بریده پوری په دې عمومي سرور کې او بایومیټریک دستګاه غا داخلي انټرنیټ شه د دوی ترمنځ وصل دی، د ساده سافټویر او ټیکنالوژي نه د پښې استفاده سوي چې په اسانۍ باندې هغه هک سی او هایکران دی عمومي سرور ته داخل سي. په ډیره لوړه ساته په ماډرن ډول باندې ټیکنالوژي په دې کې ځای پر ځای سوي ده او سافټویر څخه استفاده سوي ده، او مکمل نور هغه سکیورټیان چې دغه د هک مخه نیولای سي، خوشبخت نه په ډیر ماډرن ډول باندې دغه سکیورټیانو تدابیر نیول سوي دي، امنیتي تدابیر ورته نیول سوي دي. او یو غړترین علت هم دا و چې موږ د ژورنالیستانو کیمرو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د دغه عمومي سرور څخه تصویرونه واخلي، ځکه که د عمومي سرور موډل معلوم سي، نوم یې معلوم سي،
مشخصات، سیریل نمبر،
مشخصات، دا څه بیا هیکران تر ډیره بریده پوري دوی خپل هدف ته رسیدلی سي. کیدای سی چې حملی صورت نیولې وی زکه مشته سی په سادل دغه باندې ویلې سم مشته سی پر فیسبوکونو باندې کیدای سی روزانه حملی وی مګر هیڅوک نه کامیاب کیږي زکه سکیورټی قوی ده. نو د سکیورټی په برخه کې په دې برخه کې تدابیر شته او انجنیران د ډار ملک ترغه وخت پورې چې د پروسه ختمیږي زموږ سره به خپل همکاري کوي، هم د حق د مخنیوي په برخه کې او هم د دې ترڅنګ چې دغه عمومي سرور د نور تخنیکی ستونزو سره مخامخ نسي. زموږ امید دا دی چې په دې برخه کې د ټولو ټاکنیزو ټکټونو حوصله مندي غواړو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هغه امانت چې افغان ملت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی هغه به اعلانیږي او یو منتخب ولسمشر به د خلکو د رایو پر اساس باندې د کمیسیون لخوا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال ویان ده اغل زرمینې کاکړ له تاسو نه دوړو نه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کړو درنو اوریدونکو تر بیا خېچارې زما
رایا زما حق
د
دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو